د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردار یم د دې د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو خبر په افغانستان کې د حکومت او سیاستوالو خبرګون راپارولې دي خو اوس په مکړی د دې سات خبرونه ده
السلام علیکم خبرونه اوري جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د اختر د مخه او د اختر په ورځو کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د اوربندروسته د هواد وضعیت ښه شوې ده ښاغلی غنی د ازادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې شاوخوا درې دیرش سره طالبان د اوربند د مخه په جګړه کې وو خارون ترالل د خدای په فضل او د ستر ولس په برکت یوه حادثه هم ونه شوه د ښاغلی غنی په وینا دی وضعیت او خول چې هغوی او خلک د جګړې ستړي شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې به له طالبانو او افغان حکومت ترمنځ وي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان دی د غسرګندونې د نیویارک ټایمز د هغه رپورټ په غبرګون کې کړی دي چې وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د خپلو ډیپلوماټانو نه غوښتي دي د افغان طالبانو سره د مستقیمو خبرو د پیل لپاره اقدامات وکړي د بهرنیو چارو د وزارت بیان دی زیاته کړي دي چې امریکا د افغانستان د حکومت سره په هغه هیواد کې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره هر چاره لاره ارزوي د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه به خبرې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ کیږي د یک شنبه پور زهغې نروسته چې د نیویارک ټایمز رسپانډ دغه رپورت خپور کړو په افغانستان کې د نن او د باندې باسونه پارولیو د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ورور چې اوس وخت د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مشر او د پنجاب د صوبې پخوانی وزیر اعلی دی د پاکستان د موقت صدر اعظم نه خواست کړی دی چې د اډیالا د زندان بد وضعیت ته پام لرنه وکړي داسې رپورټونه خبره شوې دي چې نواز شریف او لوري چې په کوم زندان کې پراته دي په ډیر بد حالت کې دي هغه په دغه لیک کې ویلي دي چې که هغه د کورنۍ د نورو غړو سره یو ځای د خپل ورور نواز شریف سره لیدو ته لاړ نو زندان په ډیر خراب حال کې ولیدو او دای د ورور صحت ته خطر پېښولی شي هغه لیکلي چې نواز شریف د شکرو او د زړه ناروغۍ لري او باید د هغه ډاکټر اجازه ولري چې هغه هر ورځ دوه ځله معاینه کړي هغه زیاتوي چې په زندان کې دا ډول سلوک به د هغه صحت نور خراب کړي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې نه وروسته چې د امریکا سیاستمداران ورته د پوتین سره د امریکا په انتخاباتو کې د طرفدارۍ په اړه سخت خبرګون وښوده ویلي چې هغه سمه خبره نه وکړي ولسمشر ډونالد ترامپ د سه شنبه په ورځ د هغې نه وروسته چې په دې کې ناکامه شو چې د روسیې ولسمشر پوتین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې په اړه مسؤول وګرځوي سختو غبرګونونو ته ځواب وایو
The sentence should have been I don't see any reason why I wouldn't or why it wouldn't be Russia so
هغه جواب داسې ورکو چې زمانه په کلماتو کې ګډوډي شوې ده ولسمشر ترامپ په روسیې کې د ولسمشر پوتین ستاینه کړې وه او یو ځلې هم د روسیې د انتخاباتو کې د مداخلې د رول په اړه خبرې نه وې کړې چې دغې په امریکا کې د نننه سخت عکس العمل راپارولی و نه یوازې د هغه سیاسي مخالفه ګوند د ډیموکرات ګوند غړو په هغه باندې سخت انتقادونه کړي وو خو د هغه د خپل ګوند د جمهوري غوښتونکو ګوند غړو سناتورانو هم په هغه باندې سخت اعتراضونه کړي دي د سوریه حکومتي قواو د یاغیانو نه یو مهمه سیمه چې الهورا نومیږي نیولې ده د سوریه مطبوعاتو ویل دي چې دغه سیمه د ډیر وخت نه د وسلوالو یاغیانو په واک کې وه او حکومتي ځواکونو د سختې جګړې نه وروسته بیرته په خپل واک کې اخیستې ده د یادونې وړ ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ولادمیر پوتین سره د ملاقات په مهال د سوریه د وضع په اړه هم خبرې کړې دي او په خاصه د اسرایلو په امنیت خبرې کړې دي د دواړو ملکونو مشران په دې موافق دي چې د اسرایلو امنیت دې د ګواخ سره مخامخ نشي د ای پی خبری ایجنسی وایي چې ټویټر د 2018 کال را په دې خوا شاوخوا 85 میلیونه حسابونه ځنډولې دي ټویټر د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تورونو نه وروسته په 2018 کال کې د جعلي اکاونټونو خلاف اقدامات شروع کړل او د کال په اخیرو دریو میاشتو کې شاوخوا 85 ملیون اکاونټونه وټړل. د ټویټر د اقدامات سرګندوي چې ټویټر د جالي اکاونټونو په ضد سخت پالیسی خپل کړی ده. په دغو جالي اکاونټونو کې ځینې د هغه کمپنیو جوړ شوی اکاونټونه هم چې په خلکو یې په بیا خرڅول. اکثره مشهور خلک د خپلو تعقیبونکو د شمیر د زیاتولو لپاره هم جالي تعقیب کوونکي اخلي. د ټویټر دغه کار ته روسته ځینې کسانو خپل په میلیونونو تعقیبونکي بایللې دي. ټویټر تر اوسه پورې د دغو اقداماتو په اړه په تفصیل سره څه نه دی ویلي، خو یوازې دا وایي چې غواړي ټویټر د جعلي حسابونو نه پاک کړي. دا و خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو خبر په افغانستان کې د حکومت او سیاستوالو غبرګون راپارولی دی. ارګوای چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د افغانانو په رهبری تر سره کیږي، او امریکا په دغه بهیر کې د اسانتیاو په برابرولو کې له افغانستان سره مرسته کوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی بیا ویلی و چې په افغانستان کې د امریکا تګلارې کار نه دی ورکړی. حکمت سروش په دې اړه د کابل رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشری ماڼۍ د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو په اړه د نیویارک ټایمز ورستی راپور ته په خبرګون کې وایي چې امریکا د افغان حکومت په غوښتنه د سولې په خبرو کې د سانتیاو برابرولو او له دغې پروسې څخه د ملاتړ لپاره چمتووالی ښودلی دی. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
له طالبانو سره د خبرو لوری د افغانستان حکومت دی، او هیڅوک نشي کولای چې په استازولۍ کې د افغانستان د خلکو او افغان حکومت ځای ونیسي.
پخوانی ولسمشر حمید کرزی بیا وایي چې په افغانستان کې سوله یوازې د افغانانو په پریکړه نه سي راتللی.
دا زموږ لوی او اصلي مسؤلیت دی. له همدې حمله زما او اوسني حکومت پر وخت په افغانستان کې د سولې لپاره ډېرې هڅې کیږي، خو په افغانستان کې سوله یوازې د افغانانو په پریکړه او هڅو نه راځي، ځکه د شخړې بنسټ او ماهیت بهرنی دی چې د بېلابېلو منافعو ترویج دی.
د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې کوم ستونزه نه ګوري.
طالبانو ته زموږ مشوره دا ده چې د بین الافغاني مذاکراتو لاره ورک دي. دوی د حیثیت لپاره هم دا غوره ده، او د بوران د حل لپاره هم تر ټولو مناسبه لاره ده.
بلخوا د ملي جنبش حزب د افغانستان د سولې په اړه د هرې هڅې هرکلی کوي، خو وایي چې مالکیت یې باید افغانان وکړي.
هر د هر چا طرف نه چې د افغانستان په ګټه او د افغانستان د مصلحت او د افغانستان د ثبات راوستل لپاره کیږي، چې د ایالات متحده امریکا خوانه، چې د اتحاد اروپا لخوانه، چې زمونږ ګاونډي هیوادونه او منطقي هیوادونه لخوانه دي، مونږ د هغې نه استقبال کوو.
خو د اسلامي جمعیت حزب بیا وایي چې د افغانستان د کشالي اړخونه یوازې حکومت او طالبان نه دي، او له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د خلکو سیاسي حزبونه او مدني ټولنو پر ګډون ټینګار کوي.
د سولې لپاره بې له شکه باید داسې میکانیزم وي چې هغه د افغانستان د خلکو رایه او اراده ده. هیڅ حل لاره چې د خلکو د ارادې په اساس نه وي او د خلکو ارادې ته پکې پام ونه شي، دا که د متحده ایالاتونو په موافقه وي یا د نورو، فکر نه کوم چې پایله ولري.
افغان حکومت طالبانو ته لقید او شرط پرته د سولې د خبرو وړاندیز کړی، خو طالبانو تل افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي او پر ځای له امریکا سره پر مخامخ مذاکراتو ټینګار کړی دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده، او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اورئ. سره لدی چې د افغان حکومت د سولې وړاندیزونو ته طالبانو د رد جواب ورکړي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی لا هم باور لري چې کېدای سي طالبان سولې ته وهڅول سي. له ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې جمهور رئیس غنی ویلي چې وسلوال طالبان به بالاخره د افغان حکومت د سولې وړاندیز مني. د ازادي رادیو د خبريال رضوان مراد سره د جمهور رئیس غنی مرکه ته ستاسو پام راګرځو.
اول ملي اجماع ده چې سوله باید راشي. دوم طالبانو خودل چل جنگ نستری دی. درم منطقویش ما راخلی تر دیر حد پوری. پس تا به تاس پختنی لاری نوزم دوم را پرده ورزم. او چلورم دی اسلامی نلی اجما راخلی دی. او پینزم بین المللی شرط آماده کردی چې سولې ته په مخ لاړ شو. زه هیله مندیم او د یو انسان پیس، د یو افغان پیس، او د ولسمشر پیس، او د اعلی قواوو سرقومندان پیس، اما دا زه ځان واجب بګڼم چې هر ضروري اقدام، منطقي اقدام، اصولي اقدام چې د سولې دپاره یي، هغه اقدامونه وکړو تر څو ولس د سولې نعمت بیا وګوري. او یوازې اختر کې نه، بلکې موږ ورځې او شپې په یو سولې او یو اختر باندې، لوی اختر باندې بدل سي.
د افغانستان حکومت او پاکستان د عمل ګډ پلان یا هغه اکشن پلان تصویب کړ، او پاکستانیانو بیا ژمنه کړې چې د سولې په مسأله کې به همکاري کوي. تاسو څومره مطمئن یاست چې دا ځل د پاکستان ژمنې صادقانه دي؟
توریزم یو افراطیت یو لوی خطر ده. زه د پاکستان ولس ته تسل وای، اوس هم ولیدل چې داعش نه یوازې د افغانستان انتخاباتو باندې بریدونه کوي، د پاکستان انتخاباتو باندې بریدونه کوي. دا شومې پدیدې او شبکې باید په مشترکه توګه په کاغذ کې ډېر ښه مخکې تللي یو عمل غواړو. زه نه امیدواره یم نه ناامید. زه تمرکز لرم چې د افغانستان ملي ګټې په لاس راسي، او انشاءالله تعالی به په لاس راسي.
آیا د پاکستان او ایران له همکارۍ پرته د افغانستان د سولې پروسه او هڅې مؤثره ثابت دي شي؟
موږ خادم هرمن شریفین او لواریه محمد بن سلمان واقعا منکو، او د علما د عربستان سعودي او د اسلامي کانفرنس، ځکه دا یو بې ساره اقدام و. او هیله ده چې دا ثابته سوې دي چې اوس یو واضح اجماع او غږ ده. د ایران عدم د حضور مانا دا نه لري چې ایران په دې اجماع کې شامل نه ده. خپله منځني ختیځ کې ځینې تشنجونه او ځینې مشکلات موجود لري. موږ نه غواړو چې د مشکلاتو مرکز سو، بالعکس ایران سره موږ دوه اړخیزه مناسبات لرو، او ایران د شنگهای په کنفرانس کې په واضح توګه د افغانستان د سولې او ژمنه کړې او د اوربند ملاتړ کړی. نو دا نه ده چې هلته حضور مانا د دې نه لري چې دوی له دې پروسې نه وځي. د پاکستان علما په اندونیزیا کې برخه واخیست. دوی بیا هم ځینې نور مسایل درلودل چې دوی منطقوي مناسبات پورې تړلي وو، او هغه دوی په نظر باندې آخري شپې کې حل سو، مګر دوی حرکت ونکړ.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د هلسنګي غونډې اروپا هم اندېښمنه او پریشانه کړې ده. ولسمشر ټرمپ له خپل روسي سیال سره تر لیدنې وروسته اټکل کړی چې امریکا او روسیه به فوق العاده اړیکې ولري. د ګڼو نورو الزاماتو سربیره روسیه تورنه ده چې له اوکراین څخه یې په زوره کریمیا نیولې. یوه مالیزیایي مسافر وړونکې الوتکه یې نسکوره کړې، او په برتانیا کې یې یو پخوانی جاسوس په نښه کړی دی. پامکړي له لندن څخه د هنری ریجول د رپورټ ژباړې ته چې نسیم ستانیزیه تاسو ته وړاندې کوي.
د مسکو له خوانه په نظامي قوت له یوکرین نه د کرایمیا د نیولو مسله چې د اروپا او امریکا لپاره ستر اهمیت لري په کنفرانس کې په لنډه توګه مطرح شوله.
پرزیدنت ترامپ
د ولسمشر ټرمپ دریز د کریمیا په تړاو ډیر څرګند او پریولار دی. هغه وایي چې کریمیا د روسیې سره په غیر قانوني توګه یو ځای کړل شوې ده، خو موږ مختلف نظر لرو. موږ د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور سره سم هلته ولس پوښتنه وکړله. موږ لپاره دا پوښتنه نوره مطرح نه ده.
په کیف او اروپا کې په دې خبره یو څه آرامي ده چې ولسمشر ټرمپ د ولادیمیر پوتین ملاتړ د کریمیا په مسله کې ونه کړ. خود دې کانفرنس لهجې د امریکا ډېر انډیوال هیوادونه پریشان کړی دي.
په هغه کچه چې هغه خپل حد نه تیر شو، د اروپا او روسیې، د روسیې او غرب او امریکا او روسیې ترمنځ د کاذب اخلاقي برابرۍ لپاره هڅه وکړه. زه فکر کوم په ډیرو بخښنه ویلګیدلې.
ښاغلی ګالیاټ وایي په واقعیت کې د ښاغلی ټرمپ دا کار لغربی اجنډا نه چې له کرایمیا نه د روسانو وتل دي ډېر لرې کار و. خو په مسکو کې د امریکا پخوانی سفیر وایي ښاغلی ټرمپ خپله کورنۍ اجنډا پر مخ
بیایي.
د نړۍ نور خلک رایه نه ورکوي، خو د امریکا رای ورکوونکي له هغه سره له یو کال او نهه میاشتو راهیسې ولاړ دي.
اروپایي ټولنې د دوشنبې په ورځ د لاتین امریکا له مشرانو سره خپله سرمشریزه غونډه لرله. هلته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دریځ د خپلو متحدینو په اړه خواشینی څرګنده وه.
د
امریکا جمهور رئیس د پارونو هڅه کوي هغه د اروپایي اتحاد بیلښت غواړي. هغه موږ ته د دښمنانو خطاب کوي، بالکل په دې نظر ورته نه ګورو.
که څه هم د پرونی کنفرانس په اړه پیاوړي احساسات موجود دي، خو اروپا به د ولسمشر ټرمپ د جمهوري ریاست د دورې نه په سمه توګه وځي. مارک ګالیاټ وایي د دې جانبي ګټه به دا وي چې د ټرمپ مبارزه به اروپا دې ته اړ کړي چې د خپل ځان په اړه جدي فکر وکړي چې آیا د امریکا تر شا پناه وغواړي او که خپله رامخته شي چې څه ډول پالیسي واړي. څرنګه چې روسیه په دې کې پاتې راغله چې د مداخلې تورونو ته مناسب ځواب ورکړي، نو د روسیې د تیریو په لیست کې له نړیوالو معیارونو نه نورې اندېښنې او تیوري هم ورزیات شوه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د پاکستان پولیس وایي پرون د سه شنبې په ورځ په پارلماني ټاکنو کې د پخواني صدر اعظم نواز شریف د ګوند یو کاندید شیخ آفتاب احمد د پنجاب په ختیځ کې له یوه بریده ژوندی بچ سوی. په پاکستان کې په داسې حال کې خونړۍ بریدونه کیږي او پر کاندیدانو هدفي بریدونه کیږي چې د جولای د 15مې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې سیاسي جلسې روانې دي. په دې اړه نور معلومات د برېښنا عمر خیل څخه واوري.
دا د پاکستان په پنجاب ایالت کې د دوک مریدان کوچنی کلی دی چې له 1980مې لسیزې څخه د لرې کړ شوي صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند مرکز بلل کېده. خو سکال د جنوري په میاشت کې په زمینی انتخاباتو کې د کلی یو نوی اسلام پالا ګوند تحریک لبیک پاکستان ته رایه ورکړه. تحریک لبیک پاکستان د یو ملا لخوا رهبری کیږي چې په سپکو سپورو خبرو مشهور دی. هغه تیر کال په نومبر میاشت کې د پاکستان په سیاسي ډګر کې راڅرګند شو چې د اسلام آباد لوی څلور لارې د یوې میاشتې لپاره بند کړي. ملاتړی فکر کوي چې تحریک لبیک پاکستان به د مذهبي عقایدو دفاع وکړي او شرعي نظام به رامنځته کړي.
غریب جو هم
بیوزدی خلک د خوراک ډوډۍ نه لري او سیاستوال میلیاردونه ډالر بهر لیږي. که شرعي نظام راغی د بیوزله او شتمن ټولو سره به عدل او انصاف وشي.
څیړونکي اندېښنه لري چې د دې سخت دریځه ګوند مفکوره به پاکستان نور هم د سخت دریځې خواته ورټیل وهي. په پاکستان کې پخوا هم د مذهب په نوم زرګونه کسان وژل شوي. څیړونکي دا اندېښنه هم لري که دا ګوند په ملي سطح سیاسي نفوذ پیدا کړي لا ډیر به قوي شي.
دا خطرناکه ده ځکه دا یوه کوچنۍ تنظیم شوې ترګریزه ډله نه ده. دا د یو غورځنګ په بڼه راڅرګند شوی چې د وړو مسلو په سر تشدد رامنځته کولی شي او تر اوسه پورې موږ لیدلی دي چې حکومت د دې ډول ستونزو په وړاندې په مسلکي ډول چلند نه شي کولی. هغوی تل د دې قوتونو سره خواخوږي.
په ورته وخت کې د نواز شریف د مسلم لیگ په څیر ګوندونه چې مشر صدر اعظم نواز شریف له دندې لري او بندي شو، په رایو او د رایو په نتیجې باندې د تحریک لبیک پاکستان د اغیزې په اړه اندېښنه لري. بلخوا د رایو په مرکزونو باندې بمی بریدونو د خلکو اندېښنه راپارولې ده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
نوریدونکو په کندوز کې اعتراض کوونکو له هغې وروسته د دغه ولایت د دروازې مخې ته خیمه درولې چې د یوه سوداګر زوی د ښوونځي له مخې تښتول سوی و. په کندوز کې سوداګر دغه ډول اختطافونو اندېښمن کړي دي. نور حال زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
په کندوز کې د دې ترڅنګ چې د ښار شاوخوا سیمو کې وسلوال طالبان له افغان ځواکونو سره جګړې کوي، د ښار دننه هم د ترور او د ماشومانو د اختطاف پیښې کیږي. پرون سهار د یو شخصي خونځي لمخي یو ماشوم تختول شوی دی چې نن یو شمیر خلکو د دغه ماشوم د خلاصون لپاره د ولایت مخې ته د اعتراض په ډول خیمه درولي. دغه خلک غوښتنه کوي چې والی او امنیتي ارګانونه باید په ښار کې د اختطاف کوونکو ډلې ونیسي او تختول شوی ماشوم خلاص کړي. حاجي احمد په قندوز ښار کې د زرګرۍ دوکان لري او د دغه ښار له سرمایهدارو شمیرل کیږي. هغه وایي چې یوازې د ده زوی نه دی بلکې د ده په څیر د نورو سرمایهدارو خلکو زامن هم تختول شوي دي او د پیسو په بدل کې خوشي شوي.
دغه ماشوم پلار یم. والی صاحب او رئیس صاحب د امنیت او قمندان صاحب د امنیت مونږ ته فقط دوه ورځې وخت راکړی چې مونږ نه ماشوم صحیح سلامت وغواړي انشاءالله ولادي او ډاډګر نه راکړه. مونږ غوښتنې ونه منل شي بیا به خیمم درو د دینه به زیات بسته خارم یو هفته میاش باندې. دغه میاش کې دا لسم دل دی په دې کال کې دا څلوېښتم دل دی. دا ور ما تصمیم نیولی چې خوراک شاند پرې مارکم.
د یو بل سوداګر ضیا الحق لس کلن زوی د یو کال په وقفه دوه ځل تختول شوی او د پیسو په بدل کې خوشي شوی دی. هغه په یو غونډه کې په ښکاره ویلی و چې په قندوز کې اختطاف کوونکي ټول هغه پخواني قوماندانان دي چې اوس هم وسلې لري.
بشه ما اختطاف شو البته د دو مرتبه پیش روی مکتب شاند. اختطاف شده که در هر دو مرتبه توسط پول رها گرده. ولی ما
د ده زوی دو ځل خپل مکتب مخینه تختول شوی. دواړه ځلې د پیسو په ورکولو خوشی کړي. دوی له امنیت او دولت سره همکاري کوي خو دولت باید دغه ډلې ونیسي هسې نه چې اختطاف کوونکي وقده واخلي او د اختطاف پیښې زیاتې شي. د قندوز یو بل ډاکټر عبدالستار چې زوی یې تختول شوی و او د پیسو په بدل کې له یوې میاشتې وروسته خوشی کړي داسې وایي.
مردم ولایت قندوز از اختطافهای زنجیره‌ای، از ناامنی‌ها و از قتل‌های زنجیره‌ای.
د قندوز خلک له اختطافونو، ناامنۍ او وژنو او ځواب ورکوونکو مسول د نشټوالي له امله لستونزو سره مخ دي. د قندوز اوسیدونکو وایي چې په دغه ښار کې اکثر د سرمایدارو او سوداګرو بچیان تختول کیږي او د پیسو په بدل کې بیرته خوشی کیږي. خو امنیتي ځواکونه د ښار په منځ کې د وژنو او د اختطاف په مخنیوي باندې لا تر اوسه نه دي بریالي شوي. عبدالمتین د ښار اوسیدونکو دی. هغه له قندوز څخه د سرمایدارو د وتلو علت د هغوی د اولادونو ژوند ته ورپېخ خطرونه یادوي چې اولادونه یې تختول کیږي.
دا څلورمې خطاب دی چې د همدې ساحې نه کیږي. موږ د مسلم ته وایي تاسو ول دومره بې غوره سئ، ول دومره تاسو ولې کار نه کوئ؟ کار د پاره کشفي ارګانونه دومره ضعیفه دي. پنځه ډزه کیږي د توفنګ شو د کلاشینکوف، ولې امنیتي کسان نشته چې دا راشي دا ډز ولې کیږي؟ ولې مصالح غیر مسلم کسان راکټ ګرځي، پیکاګانې ګرځي، څوک مخې نه راته ولې؟ دینه معلومیږي چې خپل دولت دوی سره شریک دی. تا مافیا بانډونه دي، هغه فعال دي چې د محلي حکومت وسه نه رسېږي، مرکز حکومت دی کار وکړي ترڅو دا غیر مسلم کسان سلاد ټوله کی او موږ په آرام ژوند د زندگی وکړو.
د قندوز د والی ویان نعمت الله تیموري بیا وایي چې د دغه ماشوم له تختول کېدو وروسته د ښار یوه برخه معاصره شوې او په نتیجه کې نه تنه مشکوک کسان نیول شوې دي.
امنیتي ځواکونو ټوله ساحه بلاک کور پر کور تلاشی، بالاخره نه کس ونیول سو. نو مزدونین نیول سوی دی، تحقیقات ری دوام لري، زموش حس داده دا ماشوم وشغورو.
دا قندوز ولایت مخیط پا داسی حال که اعتراض کون که خیمه دروی چه پا تخار، فاریاب، مزار و جوزجان ولایتونو که هم دا جنبش گوند دا طرفدارو لخوا دا دولتی دارو دروازی تړل شوی دی. خود دا قندوز ولایت مخیط دا دغی خیمه درول کم سیاسی اڑخ نلری. گلریم نیزمن، امریکا غاگشن رادیو.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي هیڅ کله به هم د تقلبي انتخاباتو د ترسره کېدو اجازه ورنه کړي. ښاغلی حکمتیار د سه شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې که څوک له درغلیو څخه د ډاکو انتخاباتو د ترسره کېدو هڅه وکړي، سیاسي ګوندونه به انتخاباتي کمیسیونونه وتړي. د انتخابات خپلواک کمیسون بیا وایي چې د قانون لمخې خپلې چارې مخ ته وړي او د هیچا فرمایش ته بغاړه کښېنږدي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس په رپورټ کې واوري.
د سیاسي ګوندونو او حکومت ترمنځ د انتخاباتو پر مسلې د جنجال په دوام د حزب اسلامي مشر وایي چې سیاسي ګوندونه به د انتخاباتو په تړاو له خپلو غوښتنو په شان نشي. ګلبدین حکمتیار چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل چې یوازې 3.6 میلیونه کسانو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې، په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون دغه شمېره 9 میلیونه ښیي. د ښاغلي حکمتیار په خبره دوی له حکومت سره تقابل نه غواړي، خو که مجبوره شي لارو کوڅو ته به راووزي او ان انتخاباتي کمیسونونه به وتړي.
کڅوک دا هڅه وکړي چې سیاسي عذاب حذف کړي، په دې لږ چې موږ عکس العمل شو دا حق چاته نه وکړو. کڅوک وغواړي له درغلیو تقالب ډک انتخابات ترسره کړي، دا د سیاسي ګوندونو دنده ده، مسؤلیت یې ده. سیاسي ګوندونه به مکثر عمل کوي او ټول ملت سړکونو ته راوتلم. یو بدیل د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه بندول هم بند دی.
د حزب اسلامي مشر په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تازه ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي ګوندونو په ادرس توندنی وکی کړی دی. خغلی غنی د یک شنبه په ورځ یو خبري ناسي ته وویل چې موجوده سیاسي ګوندونه د ملت استازیتوب نشي کولای.
د سیاسيون څوک دي چې د ولس په استازیتوب غږیږي؟ چا انتخاب کړی دی؟ څو فیصد رایې ګټلې؟ څو وخت ولس دوی ته اختیار ورکړی، واک ورکړی چې د ولس استازیتوب وکړي؟ زه د افغانستان د ولس ولسمشر یم. د افغانستان د ولس پر رایې باندې دلته کېناستل، نه زور مې درلودل نه زر مې درلودل، د ماغزه له برکت نه مې دلته راغله. راسی په میدان د انتخابات کې داخل سي کوم ازادي بنده سوي ده؟ اچا مخه نیول سوي؟
خو خغله حکمتیار وای دا بلوی بی انصافی وی چې څوک دې د سیاسي ګوندونو لاغیز او نفوذ سترګې پټی کړی. د تیر شنبه په ورځ په افغانستان کې څو مطرح سیاسي ګوندونو د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې د باطلېدو ترڅنګ د انتخاباتو نظام د بدلون غوښتنه مطرح کړه. د دغه سیاسي ګوندونو مشرانو او استازو دغه شان خبرداري ورکړ چې که غوښتنې ونه منل شي، له ټولو امکاناتو په استفاده به پر روان ډول د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ونیسي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي دوی د قانون مطابق خپلې چارې مخته وړي او د چا د فرمایش پروا نه کوي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله شمی
قانون اضافه او د قانون نظر د یو قدم هم نه اخلي. څه چې کوي د قانون مطابق کوي، د قانون هدایاتو په اساس کوي، نه د چا په فرمایش په اساس کوي او نه هم د چا په مشورې، بلکې مستقل کمیسیون د قانون لارښوونه تکمیلي ده.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانون له مخې د خپلو چارو د پرمخ بیولو خبره کوي، خو د حزب اسلامي مشر وایي چې که د انتخاباتو پروسه همداسې روانه وي په پوره ډاډ دا ویلی شي چې پایلې به خطرناکې وي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو سهارنۍ خبرونه اوري. د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د جنوبي افریقا د مشهور او محبوب پخوانی جمهور رئیس نیلسن منډیلا د مرګ د 14مې کلیز په موقع پرون په جوهانسبورګ کې په خپل وینا کې د هغه ملک او د نړۍ د نورو ملکونو د خلکو څخه وغوښتل چې د سولې د نوبل د جایزې د ګټونکي نیلسن منډیلا په قدم ولاړ سي. د امریکا ژغ خبریالي توسو کومالی په دې باب موږ ته د جوهانسبورګ څخه یو رپورټ رالېږلې دی چې دا د خلاصې تستورول کیږي.
د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما په خپل وینا کې په نړۍ کې د پخوانیو واقعاتو د بیا تکرار لکه بل خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه وایي د دې شواهد شته دی چې هم په جنوبي افریقا او هم په امریکا کې تعصب سره له دې چې ښاغلی منډیلا وش پېته کاله د هغې په ضد مبارزه کړې وه اوس هم روان دی. ښاغلی اوباما د نړۍ مشران دې تاسولي چې د ښاغلي منډیلا په قدم روان شي. هغه د نړۍ حادثاتو ته د اشارې په ترڅ کې ویلي دي چې په منځني ختیځ کې د امریکا مداخله او د چین او د روسیې د نفوذ زیاتېدل د ویرې ټکي دي، مګر هغه دا هم ویلي دي چې امیدونه اوس هم باقي دي. هغه وایي
I believe in Nelson Mandela's vision. I believe in a vision of equality and justice and freedom and multiracial democracy.
د نلسن منډیلا په فکر عقیده لرم. زه په برابرۍ، عدالت، ازادۍ او د متعددو نژادونو په دیموکراسي عقیده لرم. او دغه دیموکراسي په دې وادو جوړه شوې چې ټول انسانان مساوي پیدا شوي دي. او کله چې ښاغلی اوباما خپل وینا ختمه کړه نو په سټډیوم کې بزرګونو خلکو زیاتې چکچکې وکړلې او د هغې ډېر تود هرکلی وکړ. د جنوبي افریقا یو تن چې 1400 کیلومتره مزل کړی دی او د غونډې تر راغلی وایي چې مقصد یې دا و چې ښاغلی اوباما وګوري او د هغه وینا واوري. هغه وایي
اوباما از ون پوینت دین هیز بین توکینګ اباوت د کپیټالیست هو انریچینګ دمسلف.
بلې، اوباما اصلي ټکو سره تماس ټینګ کړ. هغه د کپیټالیزم په باره کې خبرې وکړې چې ځانونه مالداره کړي، هغوی غریبانان هیر کړي دي چې دا په حقیقت کې په اقتصادي او نژادي لحاظ د نلسن منډیلا د افکارو انعکاس نه دی. اوس چې موږ څه غواړو، اوباما د هغې سره تماس ټینګ کړ. په دغې غونډې کې نورو وینا کوونکو د ښاغلي اوباما نه ډېره مننه وکړه او ویلي دي چې هغه په افریقا کې په ځوانې طبقې ډېر اثر هم لري.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.